سلام ستړي مشي تاسو مخک لاساتې رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تر کال نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ مل وو. دغه صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري 15 د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه یې ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه له زده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربېره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په زلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربېره ډېر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بستر کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندې پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بی بی سي ته ویلي وو که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګري له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 20 نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د 2 غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 اوورونو کې د 106 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستانی لوبډلې په 300 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته دغه لوبډله اوس د جدول په 3 ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال 20 اوورز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شل اوورز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د 14 اوورز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبې د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې 2 لومړنۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدلای شئ. نن د شنبې د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوې دي.
سر له اوسه د وریجو، د غوړیو، مطلب د شیدو، د هر څه قیمتونه مخ په زیاتوالی راغلي دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته.
په افغانستان کې ډېری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یې شوې یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړي؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. دا چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زیات دی مرکز ته، ځکه موبایل اوس عادي رام دی، هر څوک یې کاروي. کله چې موبایل کارون کې دي نو اتمن موبایل د خرابې.
د دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې مو زفری د سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستې کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. دا اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د دې ناستې هرکلی کړی. نور جزئیات په راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویبپاڼې د فبروري 14 د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د دغې ناستې د جوړېدو په اړه ملي رادیو ټلویزیون سره په یوې مرکه کې له ښکېلو هیوادونو د دا ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځانګړې توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول ناستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهدی ازادي راډیو ته وویل،
حقیقت دا ده چې د آسیا مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده اړتیا لري، خصوصا چې د قزاقستان جمهور رئیس یو اثر وکړه په پاکستان کې. دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزي آسیا له پاکستان سره کولی شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
له نننۍ غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزي آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یوځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او دغه پیوستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بللی دی. د منځنۍ اسیا د ځنګړو استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمړنۍ غونډې تیر کال د اګست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغې ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزي اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، ورسره سیاسي، سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده، چې دا د 2023 کال پرتله شاوخوا 45% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړی وته میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دواړو هیوادونو چارواکو لنډ مهاله او اوږد مهاله د 3 میلیارد ډالرو هدف ټاکلی دی. نور خبرونه در سره صفی الله استانګزای مخې ته وړي ملتیا یو کړی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې له رسیدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سرټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک د روزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت چې نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تېره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اسناپو له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بیو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بېلابېل عمده پلورونکي وایي له تېرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ او خووس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خووس په 360 افغانۍ ته رسیدلې. دغه راز د یوې درې نیم منۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تېره اونۍ بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلویخت افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. تېره اونۍ یو لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي، خو د دې خونې سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلویش پګوښتم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او پخې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفی کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپل تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو ودرش کال وروسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی، په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې او په هغې هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنی شو چې خپل یې دی خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدې خو پکې کومه سرپناه نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږویشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستان وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوس کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل یې واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو او د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپنایۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي ارسل واغې شپږویشتمې ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږېدلی.
روس په وخت کې د بندي سوی مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوی او بیا موږ ملته پیدا شوی. موږ یو خورې په کې کې وړو یو د سی برابر و. هغه نه بعد موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی. خو موږ ته دا سخت تل موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شی اغم مستدره کوم مثال سره کوټه مستدا یو شی نه لګ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال چې ورته کې سلری وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و ویش کلن دی په پاکستان کې زیږیدل وایي افغانستان کې هر څه ورته نوي دي.
روس په جنگ کې ما پلار به موږ ته چې کولی چې موږ واړو د روس کې نیو لمبیر ته په لاسو می خونه تا په بیا وای موږ راول پاکستان ته بیا په موږ کمپو کې زما مشران زونه د قربان می دی عظیم مال ته پیدا شوی بیا موږ بال بال ته هغه مال ته پیدا شوی دا اوس چې موږ خپل وطن ته راځو په سلو نه سکیږي راغلی هم دلته موږ د چې ښکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه څو دلته را پورې
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونه لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېر یې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړل چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي او وروسته یې هم د دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
راشن به آزادی و د کار آزادی و د روزګار آزادی و تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دیو شپه کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اصلي د خلک پراتري الته کورونه نه لري پنځه لښ کاله چې پس ما چې سړی زی یو ناوی د سرپنا زی نه وي روزګار نه وي حتی هغه خلکو سره بلدتیا و غلاخی نه وي لري هغه سره بلد نه وي.
د طالبان حکومت د سلواغ شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشم تلین په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطوي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لېواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې که د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي، واشنگټن به خپل لارې واضح تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیځ د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کېږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیځ کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولي چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکي وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړ او وویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 20 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیزه کورنۍ مشر کوي ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغانۍ ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
پوهنتون لوست فارمیسی فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود، دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړی نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخې ته راغلم. هو څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته به تر سوې او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی. دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جالې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
در سال که اگر برتون ببینیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم در این قسمت.
ما په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کېږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد، طب، فارمیسی او نورو فارغ دي، ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه ادا چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
زیات تین ډیر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډیر زیات تندې په همدې برخه باندې تکیه دي او له دې برخې پرته دنده پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې مو په دې برخه کې ډیر زیات کمی او ګوري. آنلاین ډیر زیات کورسونه ستا په خپله ژبه کته زی لیسه دورې کې اصل خو ښوونځي څخه د باندې مهارتونو ته ورکړي او کورسونو ته ولاړ سي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو ته ولاړ سي. حتما باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري. هدا کل دی ورځې درې ساعته په اوسط ډول تاسو باید له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي د دې معنی نه کېږي چې موږ له زده کړو باید لرې شو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې، او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تېر زېږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. یونیسف میگوید که کاهش بودجه فعالیت هایش را در بخش صحت، غذا و آب پاک در افغانستان مختل کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف دیروز با نشر گزارش سالانه اش از کاهش بودجه نگرانی کرده و گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون افغان به کمک های بشردوستانه نیاز داشتند. با گفته یونیسف از این میان 12 میلیون تنشان کودکان بودند. این اداره ملل متحد علل اصلی بحران بشری جاری در افغانستان را محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و بیکاری دانسته است. در کنار یونیسف دیگر اداره های ملل متحد هم همواره از کاهش بودجه در بخش رسانیدن کمک های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان نگرانی کردند. این سازمان ها هشدار دادند که اگر بودجه کافی برای رسیدگی به افغان های نیازمند دریافت نکنند، بسیاری از افراد نیازمند در مناطق دورافتاده از جمله مادران و کودکان از خدمات اولیه زندگی محروم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ویتکاف و کوشنر دیدارهای مهمی درباره ایران خواهند داشت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به اسلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد که مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلماسی و یک توافق مذاکره شده حل و فصل شود. او در یک کنفرانس خبری خبر داد که استیف ویتکاف و جورج کوشنر نمایندگان رئیس جمهوری آمریکا در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چی خواهد شد. او به جزئیات بیشتری اما اشاره نکرد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنو برگزار می شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفتگو اعلام کرد که کشور امان در شهر ژنو میزبانی مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران ناوقت دیروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دوره مذاکرات با آمریکا و برخی رایزنی‌های دیپلماتیک به شهر ژنو سوئیس برود. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی‌تی‌آی و هواداران عمران خان راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواستند که عمران خان صدراعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است در شفاخانه بستری کند. طبق گزارش‌ها بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماریش 85% کم شده است. از 3 روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و اتک مسدود کردند. به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیه در جاده‌های این مناطق متوقف ماندند. طبق گزارش‌ها تیمی از دکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفتند. این در حالی است که در 12 فوریه، استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از 16 فوریه زمینه ملاقات عمران خان با دکتران چشم و نیز تماس تلفنی او با فرزندانش را فراهم سازد. عمران خان از سال 2023 به این سو در چندین قضیه از جمله اتهامات مربوط به فساد در زندان عدیاله در شهر راولپندی زندانی است، اما این اتهامات را دسیسه سیاسی عنوان کرده است. و تیم کرکت هند با تفاوت 61 دوش پاکستان را شکست داد. هند با شکست پاکستان در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جهانی 20 اوره کرکت را یافت. در این مسابقه که روز یکشنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در 20 اوور 176 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد. تیم پاکستان در 18 اوور 114 دوش به دست آورد و تمام بازیکنان خود را از دست داد. پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در مسابقات بین المللی 20 اوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است. بازی بعدی جام جهانی کرکت 20 اوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان در دیدار قبلیش با نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. امروز آستانه پایتخت قزاقستان میزبان نشست گروه تماس کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. اینکه هدف این گونه نشست ها چیست از یک آگاهی سیاسی خواهیم شنید.
کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارن با افغانستان سر کار داشته باشن و اگر بتوانن راه برشان برای پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
برخی جوانان تحصیل کرده در افغانستان به دلیل نبود فرصت های شغلی و حرفه ترمیم موبایل روی آوردند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
تحولاتی که پیش آمده می باید شده که در خانه دیگه پیش برده نکنم. دیگه من مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم.
و از باشندگان ولایت تخار خواهیم شنید که چگونه با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را برای استفاده در فصل گرما ذخیره و نگهداری میکنند.
توجا برف ها میگرزن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف ساد میشه برای چندین ماه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. حکومت قزاقستان اخیراً در اعلامیه که در پیوند به دیدار سفیر این کشور در ازبکستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان نشر کرده، از برگزاری نشست خبر داده است. هرچند مشخص نیست که در این نشست نمایندگان کدام کشورها شرکت میکنند، اما در دور قبلی نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی که به ابتکار ازبکستان در 26 آگوست 2025 در تاشکند برگزار شد، نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند. در این نشست بود که بر ایجاد یک گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه در امور افغانستان تاکید شد. هدف از ایجاد این گروه تماس ایجاد یک بستر منطقه‌ای مستقل برای گفتگوی منظم و هدفمند درباره موضوعات مورد علاقه مشترک کشورهای منطقه عنوان شده است. درباره جزئیات اجندای نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی چیزی گفته نشده است، اما این نمایندگان در نشست قبلشان بر اهمیت تدوین یک رویکرد مستقل در مورد مسئله افغانستان تاکید کرده بودند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان، آنان همچنان بر لزوم احیا و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، ترانسپورت، فرهنگی و بشردوستانه بین آسیای مرکزی و افغانستان تاکید کرده بودند. تا هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده یا نه. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید که کشورهای آسیای مرکزی هم به خاطر نگرانی‌های امنیتیشان و هم برای تجارت نیاز به داشتن روابط خوب با حکومت طالبان دارند. او به رادیو آزادی گفت:
یک حالت است که خود کشورهای آسیای مرکزی، البته قزاقستان کشوری است که پول و ثروت فراوان داره، اما دیگر کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارن با افغانستان سر کار داشته باشن و اگر بتوانن راه برشان برای پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
البته هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما بیشترشان در تلاش تقویت روابط به ویژه روابط اقتصادی و تجاری با حکومت طالبان هستند. از این میان ازبکستان و قزاقستان در 4 سال گذشته روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی خود را با حکومت طالبان تقویت کردند. در سال 2025 حجم تجارت بین افغانستان زیر حکومت طالبان و ازبکستان به حدود 1.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2024 حدود 45% افزایش یافته است. در 8 ماهه اول سال 2025 قزاقستان و افغانستان حدود 338 میلیون دلار تجارت داشتند، اما مقام‌های طالبان و قزاقستان بر افزایش حجم معاملات تجارتی تاکید کردند. اما روابط حکومت طالبان با تاجیکستان چندان مناسب نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان چندین بار در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. در آخرین مورد به تاریخ 9 دلو 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان به افغانستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند. اما اخیراً امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل گفته که آنان متعهد هستند که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان داشته باشند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در نیه آخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همه رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش‌های دیگر با شما خواهم بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از دلایل افزایش در نرخ مواد اولیه را ادامه مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان می‌دانند. این در حالی است که به تازگی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبران اتاق کسبکاران و دکانداران و مسئولان اصناف از آنان خواسته که از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عبادالله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج و غن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند، کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یک از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
پنور هوادونه که روزی مبارک میش را نگدیشی دخوراکی
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمتها کاهش میابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخها بالا میرود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
روزگار ندیشی کاروبار نپتاپ ولادی.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
صد کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمیست و باید ارزان باشه که مسلمان بخره بتانه که ما این باره که رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به تازگی نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال برخی شهروندان میگویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز میگویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش میرسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج علا نیز حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سیر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزی مشاور این اتاق یک شنبه به رادیو آزادی گفت
افغانستان که بدبختانه هم داشت کیگی که داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمتها بالا می رود، اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمتها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرا رسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان افغان که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند می‌گویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در حوزه تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردند. در همین حال شماری از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی می‌گویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می‌توانند به سرعت وارد بازار کار شوند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال میکنند. برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند میگویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که میگوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل در بخش فارمسی ما خودم پنتونم به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردم دیگه. دواخانم داشتم خواهم تولاتی که پیش آمده می باید شده که دواخانه دیگه پیش برده نتونم. دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم. کس مانه نه شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که کار کنم. اما مشکل خودم مسئله حل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10-12,000 افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نعیم‌الله باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکلته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه غزمو برخه که کوم چی کتابتون و معلوماتی سنس برخه خدم.
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته مانند استادی پوهنتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقتی استفاده کننده زیاد باشد حتما خرابم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندند به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفا یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
مشکلات پیدا شي نور یو ځوان ټولې شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب تر لاسه کی او خپل اینده جوړه کی.
آنان میگویند برای یادگیری ترمیم و موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1,000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2-2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم و موبایل و وسایل برقی نیز میگویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم و موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر برتون ببینیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکلی است که 3 ماه تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرند و صاحب شغل و حرفه می شود. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شد. چون این رشته ای هست که تقریبا 3 ماه تا 4 ماه سال دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدند یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی‌کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می‌کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره‌های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره‌های دولتی شده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت‌ویر به رادیو آزادی گفت:
دس نیوی ټیکنالوژي ولی باید پاملرنه وسی، هغه دلیل دس 2.5 برابر پرمختګ زیات انرژي پرمختګ کوي تقریبا.
این که چرا باید با ټیکنالوژي توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان میتوانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیابند.
بپرسند. در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت‌ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت‌ها را یاد بگیریم.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان حکایت دارد. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان‌های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه اند.
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار می گویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودالها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که از سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت می گویند که هر سال با آغاز برفباری گودالهای با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر می کنند و برفهای پاک را در آن ذخیره می کنند. این گودالها معمولا در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته می شوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می شوند تا برف برای مدت طولانی تر باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگن دیگه، یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میندازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن، یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
امید افزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده می کنند و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش می رسانند و از این طریق آید به دست می آورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، می گوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده می کنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنه. یک آدم با مشکل میره و از داخل کنده، از زیرش دیگه بلنده شفر است دیگه و از بالاش رابطه نمیشه بس. هم بسه چهار تا سرد است دیگه، هر لرزه بگیری همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودالهای برف چنین یاد میکند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر که آبمان یخ باشه، من خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، باز جا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردن. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه و از اینکه به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم موثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره‌سازی برف در دخار نشان‌دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه‌دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.